امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. زه نظرانه یوسفزی تاسو ته هرکلی وایم. زمونږ د خبرونې په دویمې برخې کې به واوري په افغانستان کې د مخدره موادو د جرمي اقتصاد په اړه. د افغانستان حکومت او د ملګرو ملتونو ګډه سروې ښیي چې تیر کال په افغانستان کې د مخدره موادو د کاروبار تر شپږ میلیارد ډالر عواید ترلاسه شوي دي، او په پاکستان کې حکومت پریکړه کړې ده چې راتلونکي اونۍ به قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کړي. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه د خبرونو وروسته اورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی درته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم، او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکایي سناتور رین پال ویلی دی چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان نه په خاصو ویزو 6000 ترجمانان امریکا ته راغلي دي. د سوریې حکومتي قواو د دمشق جنوب ته یو مهمه سیمه د داشتمل شونه نیولې ده، او د امریکا د باندنیو چارو وزیر خبرداري ورکړي کچېر ایران په خپل سلوک کې تغییر رانولي نو سخت بندیزونه پرې ولګول شي. او دا د اوس په مکړې د خبرونو تفصیل ته امریکایي سناتور رین پال وایي په تیرو څو کلونو کې د افغانستان نه د مهاجرت په خاصو ویزو یا اس آی وی 6000 ترجمانان امریکا ته راغلي دي. خلی پاول د مشرانو د جرګې نه په کلکه وغوښتل چې افغان ترجمانانو ته د ویزو ورکول سخت کاندي. هغه وایي تر دې دمه امریکا 6000 افغانان منلي دي، او زیاته کړه چې که دغه کسان په انګلیسي خبرې کولی شي او د ترجمانانو په توګه له موږ سره مرسته کوي باید په خپل هیواد کې پاتې شي او د خپل هیواد معماران شي. تر دې مخکې بلې امریکایي سناتور جین شاهین له امریکایي قواو سره افغان ترجمانانو ته د 3000 نورو ویزو لایحه کانګرس ته وړاندې کړې وه. پرون د دوشنبه پر ورځ د سوریې حکومتي فوج د دمشق جنوب په لوتۍ وسیمه د تقریبا یوې میاشتې اوږد جنگ نه وروسته د داعش ته ملشونه نیولې ده. د دغې سیمې د نیول نه وروسته اوس د سوریې حکومتي قواوو د مشته نږدې په ټولو هغو سیمو بیرته خپل کنټرول ټینګ کړی چې د 2018 کال د داخلي جنګ د شروع نه وروسته یې د لاسه ورکړی وي. ایران او روسیا د بشر الاسد د قواو ملاتړ کوي، او هغوی د دغې نظامي مرستې له کبله د بشر الاسد د رژیم قواوو ډېرې سیمې د خپلو مخالفینو نه نیولې دي. په تېر هفته کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سوریې د جمهور رئیس بشر الاسد سره د یو ملاقات وخت کې هغه ته ویلي چې په سوریه کې باید سیاسي روغې جوړې ته فرصتونه برابر شي تر څو ټولې خارجي قواوې د سوریه نه ووځي. د سوریه دپاره د روسیې خاص استازي الکساندر لورانتیف ویلي دي چې ښاغلي پوتین په دغې خبره کې د نورو خارجي قواو تر څنګ د ایران د قواو ته هم اشاره شوې ده. مګر د ایران د باندنیو چارو د وزارت نطاق بهرام قاسمی ویلي دي چې هیڅ څوک تهران دې ته نشي مجبورولی چې هغه کار پرې وکړي چې زړه یې نه غواړي. هغه دا هم ویلي دي چې موږ د سوریې د حکومت په بلنه هغه ملک ته تللي یو، او تر هغې پورې به په سوریې کې پاتې شو چې هغوی وغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی که ایران خپل سلوک بدل نه کړي نو داسې بندیزونه به پرې ولګول شي چې اقتصاد ته به ډېر تاوان ورسوي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویل که ایران نوې اټومي موافقه غواړي باید چې د تل دپاره په اټومي وسلو کار بند کړي، د بالستیک توغندیو جوړول ختم کړي، او د منځني ختیځ په هیوادونو کې بې ثباته کوونکي اقدامات نور ونه کړي. ښاغلي پامپیو خبرداری ورکړی که ایران دا کارونه ونه کړي د مالي فشار راوړلو لپاره به داسې بندیزونه پرې ولګول شي چې ساری به یې نه لیدل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه په ایران تورو لګاوه چې په افغانستان کې د طالبانو او نور وسله والو ډلو سره مرسته کوي. لاکن د ایران جمهور رئیس حسن روحانی دغه ګواښونه رد کړي، او د امریکا د باندنیو چارو وزیر ته په خطاب کې ویلي چې ته څوک یې چې د ایران او د نړۍ په باب فیصلې کوي. هغه دا هم ویلي دي چې د نړۍ ملکونه اوس خپلواکي لري او نه غواړي چې امریکا دې د نړۍ په باب فیصلې وکړي. سره له دې چې د شمالي کوریا او د امریکا د مشرانو د لی غونډې نه د پیونګ یانګ د وتلو په باب اندېښنې پیدا شوې، په خپله د جنوبي کوریا سره هم د پیونګ یانګ د روابطو د خرابېدو ویره پیدا شوې ده. شمالي کوریا د امریکا او د جنوبي کوریا د فوځي تمریناتو د بندولو نه علاوه د شمالي کوریا د هغو کسانو درالګلو غوښتنه کړې ده چې جنوبي کوریا ته اوختي دي. د جنوبي کوریا جمهور رئیس بنن په واشنگتن کې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره ملاقات وکړي. دغه دواړه مشران به د ښاغلي ترامپ او د کیم د راتلونکي عالي غونډې همکاري او د خبرو د دوام لپاره د شمالي کوریا د نوو شرایطو په باب هم بحث وکړي. د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي قواو او د بیلتون غوښتونکو یاغي قواو ترمن دومره سخت جنگونه پیل شوي چې په دې کال کې ساره نه ولیدل شوی. د اوکراین په ختیځ کې د هغه ملک د قواو د قماندې مرکز ویلي دي چې په دغه جنگ کې د دوه عسکر مړه او څلور نور زخمي شوي دي. دا خبرونه
خبرونه موریدل په مکړه د خبرونه لومړی رپورت ده. په افغانستان کې د مخدره موادو د جرمي اقتصاد په اړه د افغانستان حکومت او د ملګرو ملتونو ګډه سروي ښایي چې تیر کال په افغانستان کې د مخدره موادو د کاروبار تر 6 میلیارد ډالر اوایت ترلاسه شوې دي. ممتاز بهیر رپورت را لګلې.
په افغانستان کې تیر کال د اپینو د تولید د کچې د زیاتوالي په اړه د افغان حکومت او له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی ګډه سروې ښیي چې په 2018 کال کې د افغانستان له مخدره موادو څخه تر 6 میلیارد ډالر اوایت ترلاسه شوي دي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت او د یو ان او ډی سی دفتر د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د 2018 کال د مخدره موادو د اقتصادي او ټولنیز اغیزې د سروې جزئیات له رسنیو سره شریک کړل. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت مرستیال جاوید احمد قائم د دغه سروې د جزئیاتو د خبرولو پر مهال خبريالانو ته وویل چې تیر کال په افغانستان کې د جګړو ناامنیو، اداري فساد، سیاسي بې‌ثباتي، اقتصادي ستونزو او په یو شمېر سیمو کې د حکومت د کنټرول او د قانون د حاکمیت د نشټوالي لامل د مخدره موادو د کار او تولید کچه په بیساری ډول لوړه شو.
ارزش اقتصادي مال مخدر سال گذشته
تقریبا تیر کال د مخدره موادو اقتصادي ارزښت په افغانستان کې د 3.6 میلیارد ډالرو ترمنځ محاسبه شوې ده. تیر کال ارقام ډیر لوړ وو. له هغه وړاندې بشمیرې معمولا ټیټي وي، له 3 میلیارد څخه نه لوړې دي، خو پروسه کال په خپل د کوکنارو کار ډیر لوړ شوې وو او هغه ارقام یا پیسې چې په افغانستان کې په غیر قانوني ډول پاتې شي وی دی شاوخوا د سلور نه نیولې تر 6 میلیارد ډالرو اټکل شوې دي.
4.6 بلیون ډالر اندازه شوه.
د ښاغلی قائم پر وینا له مخدره موادو څخه د ترلاسه شوو پیسو څخه تر 1.4 میلیارد ډالر بزګرانو او پاتې د مخدره موادو مافیا ترلاسه کړی دي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت دغه چارواکي زیاته کړه چې د افغانستان د اپینو شاوخوا 50% په کور دننه هیروینو ته اړول شوی چې له عملی په دغه هیواد کې نامشروع اقتصاد پراختیا موندلې ده. په 2018 کال کې د افغانستان د مخدره موادو اقتصادي او ټولنیز سروې چې په 1400 کلیو کې له سباندې سلور زره بزګر ان سره د مرکولو لارې تر سره شوی خی چې د پخوا په پرتله په 2018 کال کې د هغو بزګرانو په شمیر کې هم 1% زیاتوالی راغلی چې په خپل زمکو باندې کوکنار کړل دي. په سروې کې راغلی چې د افغانستان 50% بزګرانو خپل کلنی اواید د کوکنارو د کرل لارې تر لاسه کړي او مطلق اکثریت د دولت وسلوالو مخالفینو ته د کوکنارو د حاصلاتو مالیه ورکړي ده. په افغانستان کې له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر یا یو ان او ډی سی رئیس مارکولن وویل چې د مخدره موادو جرمي اقتصاد په افغانستان کې د بې‌ثباتۍ او ناامنۍ لامل شوی او د شخصي پانګونې او مشروع کرنې مخاینی ولیده. د ښاغلي کولهن د اټکل له مخې له مخدره موادو څخه د افغانستان د جرمي اقتصاد اواید د دغه هیواد د ټول کرنی سکتور له عایداتو سره برابر دي او د مافیایي فعالیتونو پراختیا ته زمینه برابره کړې ده. هغه ول دا نامشروع اواید چې د مخدره موادو له کاروبار څخه ترلاسه کیږي له هغو اوایدو سره مساوي دي چې د دغه هیواد له ټول کرنی سکتور څخه ترلاسه کیږي. دا نامشروع اواید د 3.1 نیولې تر 6.6 میلیارد ډالرو ترمنځ دي چې د افغانستان د شلو ننیولې تر 10% ناخالصه اوایدو سره برابر دي. ښاغلی کولهن زیاته کړه چې تیر کال په افغانستان کې په 328 زره هکتار ځمکو کې کوکنار کرل شوی وو او 9000 ټنه اپین ترې حاصل اخیستل شوی وو چې دغه شمیرې د 2018 کال په پرتله د کوکنارو د کرلو په کچه کې 3 شپېته او د اپینو په تولید کې 80% زیاتوالی ښیي. وړم کال په افغانستان کې په 210,000 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل شوی وو او 4,200 ټنه اپین حاصل ترې پورته شوی وو. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت تمه ښودلې چې د تیر کال فعالیتونو او اوسنیو برنامو ته په پاملرنې سره به په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کرکچه راټیټه شي. ممتاز بیر،
امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي د افغانستان د پاره د روسیې د ځانګړي استازي د روستیو سرګندونو په خبرګون کې وایي چې روسیا هڅه کوي امریکایان په افغانستان کې د ماتې سره مخ کړي. نور حال زمونږ د ازادۍ رادیو د خبريال اکرام الله اکرام پر رپورٹ کې اوري.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي باور لري چې روسیا غواړي امریکایان په افغانستان کې لمات سره مخ شي ځکه وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل دی وای روسان په دې خاطر چې وکولای شي په افغانستان کې امریکایان لمات سره مخ شي او د لزګونو کلونو په خانه انتقام ترې وخلي وسلوال طالبان په یو نه یو ډول تمویلوي او له وسلوالو طالبانو سره د روسي مرسته لامل شوی چې د ډلې په روسيو کې یو څه پرمختګ کړی دی. روسان غواړي چې په افغانستان کې له امریکایانو خپل غچ واخلي او افغان حکومت افغانانو او امریکایانو ته ستونزې پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې طالبان د افغانستان په 70% خاوره حاکمیت لري او که د امریکا متحده ایالات له دې ډلې سره په ځانګړي ډول خبرې ونه کړي نو جنگ او وینه تویدنه به کلونه کلونه دوام ولري. خاغلی کابلوف همداشان ویلي چې طالبان نه غواړي چې د کابل له حکومت سره خبرې وکړي ځکه د په خبره طالبان د کابل اداره لاسپوسی بولي. خو خاغلی کلکانی وایي چې د سولې خبرې اترې باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ترسره شي او اړتیا ده چې د امریکا په ګډون نور نړیوال هیوادونه له دې پروسې سره مرسته وکړي. بل خو د افغانستان دفاع وزارت د زمیر کابلوف د هغه خبرو په خبرګون کې چې ویلي دي وسلوال طالبان د افغانستان په 70% خاوره حاکمیت لري وایي د کابلوف سرګندونې د عملی او حقوقي ارزونې څخه سرچینه نه اخلي. د دې وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته ویل
اضافه 85%
سرزمین افغانستان دی ویل 15% زیاته خاوره د افغانستان اسلامي جمهوریت تر حاکمیت لاندې ده. نو زه د خاغلی کابلوف د سرګندونو په اړه وایم چې دی خبرو لیوي حقوقي او علمی ارزونې څخه سرچینه نه ده اخیستې بلکې یو مسله ده چې د دوی او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ د رقابت لمخې ویل شوې ده او دوی تل هڅه کوي چې دلته د نړیوالو د موجودیت اړه معلومات خلک سرچپه ورسوي. له وسلوالو طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو په اړه د زمیر کابلوف دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په وروستیو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ټینګار سره ویلي چې امریکا د سولې له هغه پروسې ملاتړ کوي چې رهبري د افغان حکومت په لاس کې وي. همداشان یو شمیر امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې امریکا روسیا تورنوي چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه مبالغه کوي سو په دې ډول له طالبانو سره خپلو اړیکو ته مشروعیت ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې وسلوالو طالبانو ویلي چې دوی له امریکا سره د سولې خبرو اترو ته تیار دي هغه غوښتنه چې امریکا رد کړې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کابل په روسي په دوهمه ناسته کې ویلي وو افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره له قید او شرط پرته مذاکرات ته چمتو دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر افغان کارپوهان وایي روسیه په دې هڅه کې ده چې وسلوال طالبان پیاوړي وخی. له ډلې انتظار خادم د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
تازل غواړي چې د دغه سي اظهاراتو په کولو باندې هم د افغانستان جګړه لا پیچلی په نوي وخت کې امریکا ته داخې چې طالب اوس هم لا په قوت کې دی سرویس کله نظم کې په لاس کې دا په تاسې له زوره کار اخلي د افغانستان جګړه متدمه کیږي. دغه دوه انتخاب چې کابلوف ورکی په خپل ذات کې د روسانو د شرایط ښکارندوی کوي.
خاغلی خادم همدا شان وایي باید روسیې ته فرصت ورنکړل شي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. د خاغلی خادم په وینا افغان حکومت باید زیات زیار وباسي ترسو د افغانستان نړیوال متحدین په ځانګړي توګه د امریکا متحده ایالات د افغانستان د سولې له پروسې سره لازم او جدي هڅو ته تشویق کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
افغانستان حکومت تازه د کابل ولایت د مرستیالي د پاره یو خزه ټاکلې ده. پام وکړی دی رپورت ته.
تاسو د کابل ولایت مرستیاله والی په توګه مقرر شوی، دلیل څه و؟
چرا ما به حیث معاون اجتماعی ولایت کابل مقرر شوم؟ ما فکر میکنم که بحث اول بحث
علاقمندی شخصی ولز د کابل ولایت د والی د اجتماعي برمرستیاله ټاکل شوم. لومړی بحث ما شخصي لیوالتیا و، دوهم بحث دا چې خای توانی دلیم چې په خپل کاری وړتیا او په هغه دندو چې په مختلفو پوسټونو مې پخوا کار کړی د دولت رهبری او د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکې ادارې اعتماد رامنځته کړم. خه مدیریت سیستماتیکو اړیکو ته اړتیا لري. تلوړې زده کړې نشي کولی چې لوړ ځای ته مورسوي. افغانستان کې چې سنتي جوړښتونه لا هم حاکم دي، د سیستماتیکو اړیکو ایجادول ښایي ښځو ته سخت او مهم دي. همدا لاملونه دي چې زه د والی مرستیاله وګمارل شوم.
سیمه ایز ارګانونو په دې وروستیو کې څو ښځې د ولایتونو کې د مرستیالو والیانو په توګه باندې اعلان کړي. تاسې هم یو لاغونی د ننګرهار لپاره هم همداسې و، فکر کوئ دا لړۍ به نوره هم دوام وکړي؟
خوشبختانه پلانی که اداره مستقل ارگانهای محلی داشتی بود که در شش ولایت
لنه کمرغا کم پلان چه دی سیمه ایز ارگانو نخپلواکی اداره درلود داو چه دشپگ ولایتون لپاره میرمن دی مرستیال و والیانو یعنی دی محلی ادارو دی تصمیم نیون کو پتو گیلان کدی. دایو نیک گام دی ترو صدری میرمن مقرری شوی دی دهرات ننگرهار او دریم ایل خمرغ خپلایم چه دو دوی پردالا که شامل شوم. دری نور میرمن با ده پکتیا بدخشان او بامیان و ولایتون تا هم دیر جر معرفی او مقرری شی. تا ملارم چی اشمیر خزی خاروالان او لرو پا دو اولسوالیو که خزی لرو او جربا نور میرمن هم اولسوالیو تا معرفی شی. پا خارونو که خزی ده امیرونو پا کچه لرو دای او مثبت گام ده. سمه ده چه ده کمیت پا لحاظ با کمی وی خود کیفیت پا لحاظ دیر خده.
تاسی مدنی فعال وی جورنالیست وی بیاد محلی ارگانونو ده اداری ویان ده اوز ده کابل ولایت ده والی مرستیاله چون را خندون سر با مخی است؟
قدم های ابتدایی را شما اشاره کردن که ما از قدم های بسار
تاسی زماد ابتدایی پوستونو یاده و نوکده مال وارو کارونو پیلو کر ترچو طولنی تزان معرفی کردم ده والی ده مرستیاله پتوگا تبان ستونزی با ولرم. اول دا چه کابل چه پتولنی زلحاز تی تاو خورده چنگه سر یوزه کردم. دو همه دا چه دا ولایت کاملند سرو پلاس کده که چه هم زین میرمنه کار کوی خدا باید پراخشی. دریم دا چې دا دنده نوې ده، نو وخت اړتیا ده چې خلک یو لړ تغییرات محسوس کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د دینی علمانو شورا وایي چې په نږدې راتلونکي کې به افغان او پاکستاني دینی عالمان په اسلام آباد او کابل کې د اسلام نظره د افغانستان د سولې او جګړې په مسله بحث وکړي. نور تفصیل د ازادۍ رادیو د خبریال رحمت الله افغان پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د دینی عالمانو شورا وایي په نړۍ کې داسې تصویر شته چې د افغانستان د جګړې تر شا د افغانستان او پاکستاني دینی عالمانو لاس دی او دینی او شرعي صبغه لري. د دغه شورا غړي نور پاچا د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه غلط تصویر د لری کېدو لپاره افغان او پاکستانی دینی عالمان سلاسوي چې د اسلام له نظره د افغان سولې او جګړې په موضوع ګډ او هر اړخیز بحثونه وکړي.
اول یو سفر کې د افغانستان علما هلته پاکستان ته ورلي، پاکستاني علما سره هلته ملاقات، بیا بلغه نه وروسته بیا مشترکان به اعلان کېږي داخل د افغانستان کې. د رمضان نه وروسته په مدینه په سعودي کې دغه د علما یو غونډه د سفر کې به دي نړۍ په سطح باندې علما کرام هغه راجمع کېږي. خو رسما اعلان به دا په سعودي کې کېږي چې هلته به د نړۍ په سطح باندې علما هغه راجمع کېږي. هغوی به داسې نظر قطان ورکړي د اړه وروسته خلک وزل کېږي.
که څه هم ښاغلی نور پاچا د کابل او اسلام آباد د غونډو د جوړېدا په اړه کره معلومات ورنه کړل، خو زیاته یې کړه چې د ریاض وروستۍ غونډه به له روژې وروسته وسي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهري تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې غونډو کې به د افغانستان او پاکستان له 200 څخه تر 400 دیني عالمان ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا لس ورځې وړاندې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا دیني عالمانو په اندونیزیا کې غونډه وکړه. په دغه غونډه کې د افغانستان او پاکستان 14 او د اندونیزیا 20 تنه دیني عالمانو ګډون کړی وو. د غونډې ګډونوالو د افغان حکومت د سولې له هڅو ملاتړ وکړ او د افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو یې غوښتي وو چې سولې ته غاړه کېږدي. بلخوا په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې ویډیوګانو د پاکستان د حقانی مدرسې د مشر د مولانا سمیع الحق رو چې د انډونیزیا په غونډه کې ګډون کړی و ویلي و چې په یاد غونډه کې د افغان طالبانو هڅې ستایل سوي، خو د دغې غونډې بل کوم ګډونوال د نوموړي دغه څرګندونې نه دي تایید کړې. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې ودیر ساپایي وایي چې دا ډول غونډې چې په هغه کې د دیني عالمانو له نظره د افغانستان جګړه ناروا وبلل سي، د افغانستان د سولې او ثبات او د عامه ذهنیتونو له روښانتیا سره مرسته کوي.
نو که داسې نشستونه کېږي، مجلسونه کېږي د علماو د دې هېوادو او خصوصا د افغانستان د پاکستان دا سولې ته په ګټه دی که دوی اعلان وکړي، فتوا ورکړي چې دا شرعي جواز نه لري او جهاد نه دی، او دواړو هېوادو اذهان عامه ته هم چې تغییر ورکړي په ګټه دی، او سولې ته هم ګټه لري چې دا هېوادونه نږدې کوي دې ته.
د افغانستان د دینی عالمانو شورا وای د افغانستان په اوسنی وضعیت کې د ټولنې ټول قشرونه، جماعتونه، جنازې او حتی سپورتي لوبغاړي هم نه دي خوندي. د دغه شورا غړی نور پاچا وای د سیمې استخبارات د خپلو ګټو لپاره د افغانستان جګړې ته دینی صبغه ورکوي او خپل اهداف پکې تعقیبوي. له دې وړاندې هم د افغانستان دینی عالمانو په وار وار د افغانستان جګړه ناروا او د پردیو د ګټو لپاره بللې وه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. د امریکا غږ ازبکستان کې د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د رئیس او د ملي امنیت په شورا کې د ترامپ مرستیالي لیزا کارټر سره د ازبکستان د جمهور رئیس د تازه وخت د صف په باره کې مرکه کړې ده. تاسو ته غټه کې دراوړو.
د جنوبی او مرکزی اسیا لپاره لوړ رتبه رئیس لیسا کورټس د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا او ازبکستان د روابطو په ارتباط دغه تیر هفته ډیره مصروف هفته وه، تاسې د جمهور رئیس امیر زویوف په سفر قانع یاست؟ وای زه فکر کوم دغه سفر ډیر ښه تیر شو. زه فکر کوم دواړو مشرانو یو په یو خبرې وکړلې او وروسته بیا د کابینې غړو په کې ګډون وکړ. په دغه غون یا د پاوز د پاوز ترمنځ همکاري یا اقتصادي او تجارتي همکاري په بشري حقوقي اصلاحات راوستل او واقعا په دوی کې ټول موضوعات راغلي وو. لیسا کورټس وویل زه فکر کوم مذهبي ازادي د ازبکستان لپاره یوه مشکله موضوع ده، مګر البته دغه شیان وخت نیسي، بدلون وخت ته ضرورت لري، ځکه نو دا د خبرو یوه مهمه موضوع وه. مګر تاسې د افغانستان د پوځ ترمنځ همکاري هم یاده کړه، دا داسې یو څه دی چې جمهور رئیس ټرمپ هم پکې علاقه لري. نوبهار امام وه له لیسا کورټس نه پوښتنه وکړه چې آیا کانګرس به ټول دغه موضوعات تصویب کړي. دې په ځواب کې وویل
So, you know, I think both sides have work to do to really bring that military to military cooperation up to the potential that we have. And of course there's
زه هم دا فکر کوم دواړه خواوې ور باندې کار کوي، واقع نظامی همکاري داسې ظرفیت ترسوي چې موږ لرو. اول به ته د سرحد د امنیت په لحاظ د ازبکستان لپاره امنیت ډیر ضرور دی. دوی د افغانستان سره اوږ سرحد نه لري، دوی ته پکار ده چې دغه سرحد وژغوري، او ځکه نو موږ غواړو چې د دوی سره په دې ارتباط مرسته وکړو. لیسا کورټس نه وایي نه موږ غواړو د امنیت په برخه کې زیاته همکاري وکړو چې د تروریزم مخه ونیول شو. لیسا کورټس د نوبهار د دې پوښتنې په ځواب کې چې موږ بیا دا خبره اورو چې سیمه اهمیت لري وایي زه فکر کوم تاسې صحیح وویلې، اوسنی حکومت د مرکزی اسیا اهمیت ویني. موږ د جنوري په میاشت کې د جمهور رئیس نظربایف سفر ولیده، او اوس د ازبکستان د جمهور رئیس سفر په څرګنده توګه په دغه سیمه کې علاقه شته، او زه فکر کوم حکومت دغلته دا فرصت ویني. په دغه سیمه کې مارکیټونه وده کوي، په دغه سیمه کې د امریکا د پنګې اچولو لپاره ډیره علاقه شته، او بدلونونه پکې را روان دي. موږ دغه بدلونونه په ازبکستان کې وینو، او دغه اصلاحات د جمهور رئیس میرزویوف تر مشرۍ لاندې وینو، او البته د افغانستان اهمیت وینو چې د مرکزی اسیا د سیمې سره وصل دی، چې دای هم یو تشویق کوونکی عامل دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات،
په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه
د جمعې په ورځ لس تنه وجل شول. په وجل شوو کې یوه جینۍ پاکستانۍ چې سبیکا شیخ نومېده هم شامله وه. دغه جینۍ څوک وه؟ پاکلی دا رپورټ واورئ.
د ټکساس ایالت د سټافورد په جماعت کې د ماسپخین په لمانځه کې د ولس کلنې سبیکا شیخ سره د تل لپاره خدای پاماني وشوه.
موږ ماشومان نه لرو. هغې د لومړي ځل لپاره موږ ته مور او پلار ویل. هغه په رښتینه زموږ د لور په شان وه.
عظما پروین د سبیکا شیخ قربانه مور وه. پروین وایي سبیکا په امریکا کې د ژوند لپاره ډېره خوشاله وه او سترې هیلې لرلې.
هغه غوښتل چې مشهوره شي، خو د تاسف وړ دا ده چې په دې ډول نه وای مشهوره شوې. زه نه غواړم د هغې تصویر په تلویزیون ووینم.
په دې جنازه کې جیری منلف د شاګردانو د تبادلې منتظمه هم وه. هغې وویل د ډزو د پیښې په ورځې سبیکا ته څو څو ځلې د ټکس پیغام ور ولېږه، خو ځواب یې ترلاسه نه کړ.
هغې او دوه نورو شاګردانو او یو ښوونکي ځانونه په یوه صنف کې په یوه الماری کې پټ کړي وو، خو ډزې کوونکي پیدا کړل.
But the boy found them.
If anybody listens to me, I have only one appeal.
کڅوک ماته غوښنسی نو زه یوازې یو غوښتنه لرم، او هغه دا چې لطفاً یو څه اقدام وکړي چې یو ماشوم هم له کورنۍ نه وانه خستل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس وایي چې خواهش لري خلکو ته د روغتیا پیاوړي اسانتیاوي برابرې کړي. لیسا شلاین رپورټ را لېږلې، زامن مومندې درته دروړوي.
د روغتیا نړیوال سازمان اسامبله چې یوه هفته به دوام وکړي په جنوب کې پرانستل کېږي. د دغه اسمبلی برخوالو د روغتیا د نړیوال سازمان اوایم کلیزه په ډیرو احساساتو سره ولمانځله. ډبلیو ایچ او مشر تیدروس ادهانوم ګیریسوس ومنله چې ډیر څه شته دی چې ولمانځل شي، مګر څرګند یې کړله د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د خوشحالۍ چندانې څه نشته چې هلته د روغتیا کارکوونکي خپل ژوند د خطر سره مخامخ کوي چې په دغه هیواد کې د ایبولا د ناروغۍ مخه ونیسي. تیدروس خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
اټس کنسرنینګ دټ وی ناو هاف کیسز اف ایبولا ان ان اربن سنټر but we're much better placed to deal with this outbreak than we were in 2014. I'm pleased to say that vaccination
دا د اندښنې خبره ده چې موږ په یو خاري سیمه کې د ایبولا د ناروغۍ پیښې پیدا کړې دي، مګر موږ د 2014 کال په نسبت په ډېر ښه موقف کې وو چې د دغې ناروغۍ مخه ونیسو. زه خوشحاله یم چې ووایم په همدې وخت کې چې موږ خبرې کوو د واکسینو لیږل پیل شوي دي. تیدروس ویلې په وڅلوختو هیوادونو او سیمو کې دا 50 اضطراری حالت دی چې ډبلیو ایچ او ورته تیر کال ځواب ویلې و. د څرګنده کړه چې په راتلونکي کې د ناروغیو د خپرېدو او اضطراری حالاتو د مخنیوي ډېره ښه طریقه دا ده چې هر چیرې د روغتیا سیستمونه قوي شي. تیدروس بیا وایي
That's why we established a high-level commission on non-communicable diseases to stop the premature and preventable deaths of millions of people. It's why we established an initiative on climate change and health in small island developing states.
همدا لته چې موږ د غیر ساري ناروغي په باره کې په لوړ سطح کمیسیون جوړ کړ چې د میلیونو خلکو د وخت نه د مخه او د مخنیوي وړ مړینې مخه ونیسو. همدا لته چې موږ د اقلیم د بدلون او د پرمختلونکو ملکونو په وړو ټاپوګانو کې د روغتیا په باره کې یو پروګرام جوړ کړی دی. همدا لته موږ په نوي پروګرام باندې کار کوو چې د ملاریا د ناروغۍ په خلاف پرمختګ وکړو. دا د علاج وړې و ناروغۍ ده چې لا تر اوسه ورنه په کال کې 500,000 کسان مړه کیږي. ڈبلیو ایچ او یو نوی ستراتیجیک پلان جوړوي چې هدف ورنه په روغتیا باندې تاثیر کول دي. د تدروس ویلی په نړۍ کې د نسمنو افغاني خلکو په ګډون د ټولو خلکو لپاره د معیاري روغتیا برابرول.
درمنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونه دویمه برخه واوریده. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه دې اوریدلې وي. زموږ خبرونه ختمېږي خو د دې برخې سپیلېږي حقیقت غوښتئ.